په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم و ابو ری چاپان ولس مشر وای هغه سول چې د افغان ولس په خوخه نوي دوام نشي راوړلې د ویاند ویل طالبان سره د حکومت د مذاکره کوونکې ولس کسیز پلاوي کې د بدلونونو په اړه سلا مشورې امپایل شوې دي. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی د خبرونه اوروي.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلی ده. طالبان وایي په قطر کې پر دې جدي خبرې سوي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه څرنګه وایستل شي، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هغه هندی پیلوټ به چې د دوی امنیتي ځواکونو نیولی و سبا د سولې د یوې نقشې په توګه خوشي کړي. په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د طالبانو له نمایندګانو سره درې ورځې جدي خبرې وشوې او پریکړه وسوه چې نن او سبا دوی وقفه راولي. په خبرو کې هغه ویلي دواړه خواوې به د تفاهم او بالاخره سولې پر لور قرار قرار د کلکو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکوي. خبرې د شنبې په ورځ بیا پیلېږي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویلي په قطر کې پر دې جدي خبرې سوي چې له افغانستانه بهرني ځواکونه څرنګه وایستل شي او دا ضمانت څنګه کیدلی سي چې افغانستان بیا د تروریزم لپاره په امن ځای نه بدلیږي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د هغوی نوي سیاسي مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو له قومندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د حکومت له یو شمېر لوړتبه چارواکو سره کتلي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي هیڅوک پر افغانانو سولې نشي تپلای. غنی ویلي د سولې لپاره ټول حدود به افغانان ټاکي. هغه نن د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شذو ملي اجماع په نوم غونډې ته وویل
موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نسي، هغه سوله چې تلپایه نه وي هغه د منلو وړ ده.
د کابل د لوی جرګې په خیمه کې نن سلهاو ښځې راغونډې سوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پر خپل مشارکت ټینګار وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند د کرکټ له ټیم سره د یوې ورځې نړیواله مسابقه یا اوډیای لري. دا د 500 اورونو د کرکټ مسابقه ده. په دې مسابقه کې د مجیب رحمان کار ډیر سټایل شوی دی. افغانستان تر دې مخکې په دریو شلوره مسابقو کې آیرلند ته ماته ورکړه. د آیرلند لوبډله به نن کلکه لوبه کوي ځکه نه غواړي چې د کرکټران یې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته په مات مورال ورشي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بیټسمن حضرت الله ځاځی په نړۍ کې د شل اوره کرکټ په وو غوره بیټسمنانو کې ګڼلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن خپل پارلمان ته وینا وکړه. عمران خان په دغه وینا کې وویل چې اسلام آباد تیار دی چې هغه هندی پیلوټ چې پرون پاکستانی ځواکونو نیولی دی خوشی کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 28 نیټه باندې د هند هوایی ځواکونو پیلوټ چې الوتکې سقوط کړی وو ونیو. عمران خان نن خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې پاکستان به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره د مارچ په لومړۍ نیټه د هندوستان پیلوټ چې هلته نیول شوی دی خوشی کړي. خو په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندر مودی لهجه توند وه کله چې د پاکستان په باره کې خبرې کولې. نن اول وار د هند او پاکستان د صدر اعظمانو له لوري د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه بیانونه خپاره شوي دي. مودی ویلي دي چې د هند وګړي باید په دې پوه سي چې دوی به کلک دریز غوره کوي، او په داسې وخت کې چې دشمنان د مودی په وینا د هند د بې ثباته کولو هڅې کوي، هند به د ډبرې په شان کلک ولاړ وي. د دې خبرې نور جزئیات وروسته درته خبروم. د هند او پاکستان د لانجې د زیاتېدو سره ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو دې هیوادونو ته پروازونه کنسل کړي دي. دواړو هیوادونو خپل هوایي حریمونه د الوتکو لپاره تړلي دي. هغه هوایي شرکتونه چې الوتکې باید د هند او پاکستان په فضا کې تیرې شوي وای هم مجبور شوي چې خپل پروازونه لغو کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځې خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د غونډې هدف له اټومي وسلو د کوریاګانو د پاکولو موافقه وه، خو نتیجې ته ونه رسېدل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ویتنام په پلازمینه هانوی کې مخکې تر دې چې امریکا ته بیرته روان سي خبریالانو ته په دې اړه چې خبرې ولې بې نتیجې پای ته ورسېدې وویل:
Basically they wanted the sanctions lifted in their entirety and
we could وی دا وای اساسا غوښتل چې ټول بندیزونه لري شي، خو موږ داسې نسو کولای. هغوی تیار و چې د هغې سیمې زیاته برخه چې موږ غواړو له اټومي وسلو پاکه کړي، خو د دې لپاره موږ ټول بندیزونه نشو لري کولای. نو خبرې به جاری وساتو او وګورو چې څه کېږي. ټرمپ او کیم پرونه وړمه ورځ په ویتنام کې سره وکتل او خبرې وکړې. دواړه نن د فبروري 28 نیټه د ویتنام له پلازمینې هانوی روان شول.
له فرشه جلال زین مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه واورول. ولنې خبرونه کې به واوري چې افغان ولس مشر وايي هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نوي دوام نشي راوړی.
موږ باندې سوله څوک تحمیل ولای نسی، هغه سوله چې تل پای نه وي هغه د منلو وړ ده.
څه ډول سوله د نړیوالې ټولنې په ګډون د ټولو اړخونو ګټې خوندي کولای شي؟
جوړه صلح په داسې یو چوکاټ کې وسی چې بینلی جامعه، جمع د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او په فیض ورسیږي.
د چارو کارپوه د افغان ولسمشر ویان بیا وویل له طالبان سره د افغان حکومت د مذاکره کوونکي ټیم د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوې.
کار سر از جریان داره، مشوره آغاز شده تا در تیم مذاکره کننده سل در افغانستان تغییرات که لازم است و به خاطر موثریت بیشتری ها او بیاید.
در هند و پاکستان کرکی دی نوی دیلی او کابل ترمند حوال لارد مسافر و تک را تک هم لستونز سر مخامخ کرده. دیر افغانان په هند که بند پاتی دی خوله دی استونز سر سره. در هند په دهرادون که در افغانستان و ایرلند کرکت دی ملی تیمونو لمده 50 اوار لوبه روانه ده.
اول وکټه ما ولیدا نو بال لاندې راتلو ان بریک دا دغه ما ګټه وخت مطلب سرکل سیف کوم خو بالینګ وکاو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی موجیبو چې لوبه کړی ده. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډه خبرونه له بلې کور کلی خبرونه سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار یوسف خان شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د امریکای پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دوه ورځو په مخه درېدلې دي. د امریکای پلاوی مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو څرخي د خبرو لپاره په خپلو کې سلا مشورې کوي. خلیل زاد په یو بل ټویټر کې تر سره شوې درې ورځنۍ خبرې جدي او ګټورې بللې. هغه دا هم ویل چې موږ د احتمالي سولې او تفاهم پر لوري ورو خو کلک ګامونه اوچتو. ښاغلي خلیل زاد دغه راز ویل چې په کابل کې هم د یو ملي ټیم د جوړولو په کار کې پرمختګ شوی او د افغانانو ترمنځ ډیالوګ او له طالبانو سره د خبرو پیلېدو ته چمتو دی. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکره کوونکو کی یو لس کسیز پلاوی کې د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوې. د خاغلی چخانسوري دار غراز ویل چې په مذاکره کوونکو پلاوی کې د بدلون په اړه مخکې هم وړاندوینه شوې وه. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړی دی. د کابل استډیو سره وصل دی افغان صاحب. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په دې اړه څه وویل؟
بل نوري صاحب لکه تاسو یادونه وکړه په داس حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو بوخت دی. په کابل کې هم د یو پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوی درمنځته کېدو لپاره هلې ځلې روان دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د حکومت د سولې په مذاکره کوونکي پلاوی کې د بدلون په اړه له بیلابیلو اړخونو سره سلام مشورې پیل شوې دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د دې لپاره چې د سولې پروسې په ښه توګه مخکې ولاړه سي په هغه وخت کې چې مذاکره کوونکي پلاوی اعلان سوی و اشاره سوی وه چې په دغه پلاوی کې به بدلون او پراختیا راتلای سي. د سولې په بیلابیلو پړاوونو کې هر څه ارزیابي کیږي او بلیدل سي چې مذاکره کوونکي پلاوی ماهیت او ګټورتوب تر کومه حده ده. په دې اړه کار روان دی او سلام مشورې پیل شوې دي چې د افغان دولت په مذاکره کوونکي پلاوی کې تغیرات چې لازمه ده راوړل سي. دا په داس حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاز زلمی خلیل زاد په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره په پنځم پړاو خبرو بوخت دی. ښاغلی خلیل زاد په خپل تازه ټویټ کې لیکلي په داس حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. په کابل کې هم د سولې د خبرو د یو ټیم د رامنځته کېدو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. په ظاهر کې د زلمی خلیل زاد اشاره د افغانستان جمهور ریاست د مسؤلینو هغه څرګندونو ته وشوه ویلیو د مذاکره کوونکي پلاوی په لیست کې بدلون راځي. د افغانستان حکومت تیر قوس په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی یو لس کسیز لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور د حکومت چارواکي دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان هارون شاه حسین مرتضوی د لیست اعلان وروسته په یو خبري ناسته کې ویلي و چې که طالبان سولې ته ژمن وي نو له افغان دولت سره د مذاکره کوونکي پلاوی لیست اعلان کړي. په دې وروستیو کې طالبانو د خپل مذاکره کوونکي پلاوی لیست اعلان کړ، خو دغه ډلې ویلي و چې اعلان شوی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي نه له افغان دولت سره. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست نه دی ویلي چې د مذاکره کوونکي پلاوی په لیست کې به څه ډول بدلون راځي، خو د طالبانو یو شمیر پخواني غړي وایي چې په دغه لیست کې باید د بېطرفه کسانو، سیاسي ګوندونو او څیرو چې له حکومت نه د باندې وي نومونه شامل سي. د طالبانو پخواني غړی سید اکبر هغه چې دا محل په کابل کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د دې ته ضرورت خامہ خپیدا کی چې د ملت بعد خلک د دې سره په ټیم کې سره ملګری کی نو به دا شی ملي سي او طالبان هم به چې د ملت خلک سره ملګری کی دا ټیم به ملي سي او دا رنګ چې وس د دولت خپل شخصي خلک راولي هغه پایده دولت ته راوړي او طالبان خپل شخصي خلک راوړي هغه پایده طالبانو ته وړي.
دا چې حکومت په مذاکره کوونکو پلاوی کې څه بدلون راولي، آیا طالبان به چمتو سي چې لنوي پلاوی سره خبرې وکړي کنه؟ سید اکبر هغه وایي تر هغه چې له هواده د بهرنیو ځواکونو د وټلو محلويش اعلان نسي، طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میست نه حاضرېږي. د نوموړي پوینه کدولت په خپل مذاکره کوونکو پلاوی کې تغیرات راولي، د سولې په خبرو به تاثیر نه وي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په تړاو په کابل کې دا چې د احتمالي د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د احتمالي خبرو د پیلېدو لپاره څه ترتیبات افغان د افغانستان حکومت نیولې، په دې اړه مو د افغان ولسمشر د ویان هارون چخان سوري وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلي دی له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي ولس کسیز پلاوی د بدلونو په اړه سلام مشورې پیل شوې. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. په دوحه کې هم خبرې د دوه ورځو لپاره درېدلې دي. په پام کې ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ بیا پیل شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دغو تیرو درې ورځو کې په خبرو کې د پرمختګونو ویلي وي، دا هم تایید کړي چې وقفه پکې راغلې او خبرې به د شنبې په ورځ پیل شي. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني هم وایي د سولې حدود یوازې افغان ولس ټاکلی شي او هغه سوله چې تلپاتې نه وي د منلو وړ نه ده. خغلی غنی چې نن جنگ بسته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو په ملي اجماع کې خبرې کولې وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د افغان میرمنو خبرو ته غوږ کېږدي. د دغه غونډې په پای کې د افغان میرمنو له لوري په خبره شوې اعلان کې هم د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو څخه د سمدستي اور بند د جګړې د پاتې رسېدو او د سمدستي اور بند ټینګېدو غوښتنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په بین الافغانی خبرو ټینګار کوي او وایي چې د سولې ټول حدود یوازې افغان ولس ټاکلی شي. ښاغلی غنی چې د پنځم به پورزي جنگ بسته تر عنوان لاندې د سولې پاړه د خزو د ملي اجماعي لوی غونډې ته خبرې کولې په سولې کې د خزو پرول ټینګار وکړ او ویل چې د جګړې خکیل اړخونه باید د افغان مرمنو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی شي. موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه سي، هغه سوله چې تلپایه نه وي هغه د منلو وړ نه ده. ما براتان تعهد میکنم که حضور فعال و همه جانبه در لوی جرګه مشورتی خواهد داشت. به حیث زنای قهرمان افغانستان که نقش زنای افغانستان در آینده باید چی باشه و نقش
خاغلی غنی ول چې جګړه لوی قیمت لري خو په وینا یې افغانان درانه رسمونه لري او تلې پرې د جګړې مخه نیولې ده. افغان ولسمشر ویل چې جرګه د جګړې د پای ته رسولو خلار ده چې لمخې باید یو بل تقینات ورکړل شي او د بربادۍ مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. دغه خبرې چې د روانې اونۍ د سی شنبې په ورځ پیل شوې د دوه ورځو له وقفې وروسته به د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شي. که څه هم افغان حکومت هیله من دی چې د قطر ناستې به د بین الافغاني خبرو د پیل لامل شي، خو طالبان لا هم په خپل دریځ ټینګار کوي او وایي تر هغې چې له امریکا سره یوې موافقې ته ونه رسیږي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. او ویل کیږي چې د دواړو لوریو خبرې هم تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ترهګرو له لوري افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد د نه استعمالېدو پر مسلو متمرکز هوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې اوربند اعلان کړي. دوی جنگ بسته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع په غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره چې 15 مادې درلودې همداشان له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه او د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. د پریکړه لیک په یوه برخه کې چې د بسمینی په نوم د یوې افغانې مېرمنې له لورې ولوستل شو راغلی وو:
افغان خزی د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت طالبانو مخالف وسلوالو دلو څخه سمدستی د جګړې د پای ته رسیدو لکم قید و شرط پرته د اوربند اعلان غوښتون کیو. موږ خزی د سولې په پروسه کې د هر راز پرمختګ د هرکلی ترڅنګ د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت په رهبرۍ پر بین الافغاني مذاکراتو جدي ټینګار کوو. له ګاونډیو د سیمې د هیوادونو غوښتنه کوو چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
که همداشان د سولې افغان مرکچی پلاوی څخه غوښتنه شوې و چې باید د سولې په مسله کې د خزو له حقونو دفاع وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامسوله وسلوالو ډلو مخه ونیسي، ځکه د دوی په وینا همدا ډلې د نامنې لامل ګرځېدلې دي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو مېرمنو په خپلو خبرو کې ویل چې د جګړې ډېر تاوان افغان مېرمنو ته وړي، نو ځکه باید د سولې په پروسه کې د خزو وړاندیزونو ته پاملرنه وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې جنگ بس دی تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع د غونډې حال مو واورېد. په دې غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نه وي دوام نشي راوړلی. دغه ورځ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې هم خبرې د دو ورځو په مخه درېدلې دي. دا پنځم وار دی چې دواړه لوري په قطر کې خبرې کوي. د مخکنیو خبرو د څلورو پړاوونو مشري د طالبانو له لوري شیر محمد عباس ستانکزي کړي او دا ځل هم د خبرو مشري نوموړی کوي، خو د طالبانو مرستیال مشر او د طالبانو د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر هم د لومړي ځل لپاره په یو ډول په دې خبرو کې ښکېل شوی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او د سې شنبې د ورځې د رسمي خبرو د پیلېدو په لومړۍ ورځ هم خپل مرکچي پلاوی معرفي کړ. طالبانو وویل چې خبرې بیا هم شیر محمد عباس ستانکزی مخته وړي، خو او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر سره مشوره کیږي. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. اجمل تورمان د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون د غړي خالد پښتون نظر په دې اړه اخیسته دی چې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې څه ډول روانې دي.
د یوې خواته چې امن امان راځي، صلح راځي افغانستان ته، واقعا دا د افغانستان د خلکو د خوښۍ او د امید باعث ګرځي. خو د بلې خوا څخه که امریکایان دا ډول یو پریکړه د دوی سره وکړي چې دوی به کوم شرط او به کوم داسې قوي ضمانت نه د افغانستان څخه وځي چې هغه نه بعد بیا په افغانستان کې یو ځل د جنگ شولې ضروري کیږي او د افغانستان ملت په غور کې سوځي. فکر کوم دا نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره ډېره غټه بدمرغي راولي، بلکې خپل بینالمللي جامعې لپاره یې هم راولي. جوړه صلح په داسې یو چوکاټ کې وسی چې بینالمللي جامعه جمع د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او په فیض ورسیږي، نه داسې چې یو طرف خوشي او بل طرف ته ډېره فایده ورسیږي.
خغلی پښتون، ستاسو په نظر باندې که چیرته په دې باندې توافق وشي، هوکړه وشي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ووزي، په څومره وخت کې دا شونې ده چې مثلا دوی له افغانستان نه ووزي؟ هغه مهال ویش باید څه رقم ته وي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې طالبان هم دا رقم یو ګارنټي و خارجانو ته ورکړه سي چې موږ په پخلاینه یا په سولې کې به په افغانستان کې کاملا سوله راځي، ځکه دلته په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي چې جنګیږي، نور قوتونه هم شته چې جنګیږي. د بلې خوا څخه امریکا یا بینالمللي جامعې زموږ سره د هر ملک په چوکاټ کې جلا جلا ستراتیژیک او امنیتي تړونونه امضا کړي دي. د هغو تړونو په اساس تر 2015 یا 2016 کال پورې دوی باید هغه تعهد په اساس په افغانستان کې پاتې شي او د ملي اردو او د حکومت په چوکاټ کې ټول هغه ارګانونه چې د امنیت سره تړاو لري هغوی باید دوی سپورټ کړي، تمویل کړي، ځکه د یوې خوا څخه افغانستان تر اوسه پر خپل پښو نه دی ولاړ، خود کفا نه دی. که د دوی په وتلو سره افغانستان یو ځل بیا یوازې پرېښول کیږي چې یوازې په سوله باندې کفا کوي او د عسکرو معاش نه وي، د حکومت سپورټ نه وي، بسازي نه وي، زه فکر کوم موږ یو ځل بیا د نیوې ملسیزې تجربه تکرارو او یا د روسانو د وتلو تجربه تکرارو چې به له کوم بدیل سره افغانستان ووتله او په افغانستان کې یو ډیر اوږده بدبختی بل په وجود راوستله.
خغله پښتون یو بل خبره روسي پښتنه غدا چې کله امریکایي ځواکونه افغانستان نوځي، آیا د تجهیزات چې دلته دي دوی د تجهیزات به څه کې دوی به د ځان سره به وي سي او کنه افغان ځواکونه ته وسپاري؟
دلته یو دوه قسمه تجهیزات دي. یو هغه تجهیزات دي چې هغه دوی د خپل ځان لپاره راوړي دي او هغه دروسه دوی نه شاید نه غواړي چې د بل چا سره شریک کړي، طبیعي ده چې هغه به ورسره وړي. هغه تجهیزات چې نظامي تجهیزات دي په 2014 کال کې هم که خلکو په یاد وي امریکایانو ډیر اندازه تجهیزات افغان اردو ته پرېښول، اوس دا ظلم مردا توقع لرو که احیانا د دوی تک حتمي وي. په هغه صورت کې نظامي تجهیزات هغه چې په جنگ کې بدر خوري، د امنیت لپاره بدر خوري، د افغانستان د اردو د تمویل تجهیز او سپورت لپاره بدر کړی، فکر کوم چې هغه باید پرېښول شي او یا بجیل تر وصل
شي. د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتنو
د هندي چارواکو له قوله د دغه هیواد رسنیو نن پنځشنبه وویل چې پاکستان د یو هندي پیلوټ لنیو.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوریدې پاکستان صدر اعظم عمران خان نن پارلمان ته په وینا کې وویل چې هند د پاکستان پر ضد پوځي شخړې په داسې حال کې پیل کړې دي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر وړاندې خبرو کې ډیر ښکیل شوی دی. دغه په وینا دا ډیر یو حساس وخت دی. دغه ورځ هند او پاکستان کړکېچ د نوي ډیلي او کابل ترمنځ د هوا له لارې د مسافرو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخ کړی. د مسافر وړونکو الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو له بندېدو سره ډیر افغانان په هند کې بند پاتې دي، خو له دې ټولو ستونزو سره سره د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ د ملي ټیمونو لومړۍ 50 اوره لوبه روانه ده. زما همکار صفی الله ستانکزی چې خپل هم د کرکټ لوبه کوي، مینوال دی، لوبه له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې راسره دی ستانکزی صاحب، لوبه څنګه پیل شوې؟
مننه. افغانستان او ایرلند نن لومړۍ 50 اوره لوبه وکړله، البته پیل یې کړله په راجیو ګاندي سټېډیوم کې د دهرادون. افغانستان وکولی شول چې د ایرلند لوبغاړو باندې 50 اورونه په 116 منډو کې تمام کړي. د ایرلند لخوا یعنی 122 افغانستان ته ټارګټ وټاکل شو. افغانستان اوس وخت د دغه لوبې د پوره کولو لپاره میدان تخپل لوبغاړي استولې دي. افغان لوبغاړي حضرت الله زازای او شهزاد محمدي هم د اوس په کریز باندې دي، یعنی په میدان کې دي. 28 منډي افغانستان کړی دي، تر اوسه هیڅ لوبغاړي له لاسه نه دی ورکړی په شپږ اورونو کې.
یعنی دا هدف چې ټاکل شوی ستر هدف ته ډیر لوی دی، یعنی افغانان به پوره نه کړي.
نه، د یو لوب لپاره دا ډیر زیات هدف نه دی، کم هدف دی، ټارګټ ډیر کم دی. یعنی په هر اوور کې، یعنی په هر شپږ بالونو باندې باید دوی 3.6 نمرې واخلي، چې دا ډیر زیات شای نه دی. خو بیا هم ځینی وختونه د کرکټ کارپوان وای چې دغه وړوکی ټارګټ کله کله سرخوګی جوړوي که آزاد شاټونه وهل شي که د زړه د خلاصه کارو کینو کېدای شي بي غوري وشي. خو د سکاري چې د افغانستان بیټسمینان دا ورخ شوې دي تر پخوانی او هغولو بوزکه چې لایرلند سره چې کله افغانان په یو ورځنی لوب کې مخکې شي او پخوا ډیر به په خلاص زړه نشو ترې ګټلې لکه ټي 20 کې چې دوی ترې ګټي. خدای چې د مجيب زدران لاند غاګه مورو په دې اړه باندې مجيب زدران نن خه بالینګ وکړ د ایرلند درې لوبغاړي د یوازې وسوځول.
اول وکټ ما ولید نو بال لاندې راتلو ان بریک دا دغه نه ما ګټه وخت مطلب سرکل سیف کوم خو بالینګ وکړ دا وکټ چې کومه ده لومړی اوړی او چپو شو نو دا وکټ خطرناک وکټ و مطلب سپین بال کا نبی او رشید او ګلبدین خو بالینګ
مجيب امدارنګ ویل چې په بیټینګ کې به هم دوی ښکارو کی او دوی ویل چې حضرت الله زازای شته او شهزاد محمدی شته د باور خود چې لوبه بغټي
تر اوسه پورې دغه څو لوبې شوې لدې مخکې درې نور لوبې هم شوې دي. څه فکر کوئ چې مخکې درې وړ لوبې هم افغانستان ګټلې دي؟
یعنی دا لوبه به هم بلی افغانستان ګټلې وي خو په ډېر زیات تفاوت ځکه چې افغانستان په دغه شلاوریز لوبو کې ریکارډینګ 288 منډې تر ټولو زیاتې منډې دي چې په شلاوره لوبه کې په نړیواله کچه باندې ترسره کیږي او افغانستان دغه ریکارډ په خپل نوم ثبت کړ. دا یې دویمه لوبه او په اوله لوبه کې 36 منډې کړې وي افغانستان. په درېمه لوبه کې بیا افغانستان
200 لس منډې وکړل چې هغه افغانستان وګټله که ټول لوبې افغانستان له آیرلند وګټي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم حیثیت پورته کوي نمرې پورته کوي په جدول کې پورته کیږي که څنګه او دغه نړیوالې لوبې دي هم د افغانستان په رانکینګ باندې یعنی په جدول کې د افغانستان په ځای باندې تفاوت تاثیر کوي او هم د نړیوالو لوبو لپاره چې نړیوال کپ مې کې شروع کیږي د مې په درشمه باندې تر جولای څوارلسمې به دوام کوي په غو باندې ډیر زیات تاثیر کوي
او مورال به د افغان لوبغاړو زیات وي. یادونه کوم چې افغانستان اوس وخت په اتم مقام کې دی په شلاوره کې او ایرلند په ولسم کې دی. کدا لوبي افغانستان وګټي نو اتمن ګټلې دي. دا اتمن لګ نور مخیزي او په ونډي کې بام چې افغانستان لسم دی کې دی شي
ډیر مننه
نه هم تراشي په دې پنځول
بلې نصر بلې صفي الله ستنه زه ډیر مننه بیا هم په هند کې پات کیو. البته د هغو افغانانو حال به واخلو چې بن پات دي د هند او د پاکستان د راپورته شوی کرکټ په خاطر باندې اسمت سروان ورته کتنه کړې.
د هندي چارواکو له قوله د دغه هیواد رسنیو نن پنځشنبه وویل چې پاکستان د یو هندي پیلوټ لنیول وروسته غواړي چې پر هند هغه سي فشار راوړي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په محل کندهار ته د یو هندي الوتکې د تشټولو په محل راوستي وو. د 1999 کال د دسمبر په 24مه پاکستانی سختریزو د هند یو مسافر لرونکي الوتکه وتښتوله او په کندهار کې ښکته کړه. هغوی البتکه اوس پرلیې له یرغمله وورځې وروسته د حرکت المجاهدین ډلې د یو شمېر مشرانو لکه مشتاق احمد زرګر، احمد عمر سعید شیخ او مولانا مسعود اظهر د خوشي کېدو په بدل کې پریښودل. مسعود اظهر اوس د جیش محمد ډلې مشر دی. دا هغه ډله ده چې هندوایي روانونه یې د پاکستانی کشمیر په بالاکوټ کې د هغې مرکز بمباري کړ. خو هندي چارواکي وایي چې دا ځل به هند کوم فشار ته غاړه کښې نشتي او له پاکستان څخه به په کلکه وغواړي چې د دوی پیلوټ ور وسپاري. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ له کبله نه یوازې دغو دوو هیوادونو ته د الوتکو الوتنې له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي، بلکې د هند او افغانستان ترمنځ هم په الوتنو کې ستونزې پیښې شوې دي. په هند کې یو شمېر افغان مسافر چې اکثره د تداوی لپاره دغه هیواد ته تللي وایي چې په دغه هیواد کې بند پاتې دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم متی الله ویسا دی چې په هند کې له درملنې وروسته یې غوښتل بیرته افغانستان ته لاړ شي خو پرواز یې لغوه شوی دی. ویسا همداراز شکایت کوي چې ځینو افغان هوای شرکتونو د خپل ټکټ بیه لوړه کړې ده.
زله سورج مخته ما خپل دا فلایټ می بوک کړو سپایته نو دا کنسل څه وی دینو ما نو هغه نو څه کې ته نو وسته دی وسته دې ما زما پر خم د ټول افغانان د تدیر افغانان خو ډیر خلک بیچ مثلا صدوی ترازی صدوی ترازی د ټول به څرګند ځبانه وسته ګوره ما ته ځتله او ما یو د دکان ته ما وسته چې ټیکټ دشن خپل معلومات وکم
د په دې اړه چې هوایي شرکتونو ولې د ټکټ بیا لوړه کړې وویل
تقاضا ډېر څه ولې بس خلاص مول ډېر غواړو پیسې دا څه راته ولې ما د کمیار شرکت سره کاستمر کیا سره مې خبر و کې دوی وایي چې مول تقاضا د خلک ډېر دی مول کمن دې څه وایي.
شاید تقاضا ترڅنګ ځینې هوایي شرکتونه مجبور شوي چې اوږد مسیر غوره کړي. یو بل مسافر اکرام واحدی وی ترسو چه د پاکستان هوایی قلم راو بندی الوته که بعد د ایران لفظات څخه په تیریدو د هند او افغانستان ترمنز تګ را تک کوي.
تقریبا لس ورځې مخکې هند ته راغلی یم. د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په جریان کې موږ افغانان هم ډېر زیانمن شوي وو. په دې معنی چې ډیری افغانان د تداوی لپاره اوس هند ته راځي، خو د پاکستان د وروستي اعلان په سبب باندې د کابل څخه ډیلی او ډیلی څخه کابل ته پروازونه ځنډیدلي دي او ډېر خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو له نیکه مرغه نن چې کوم معلومات موږ واخیستل هغه دا دي چې دا ستونزه اوس تقریبا حل شوې ده. که څه هم سفر به اوس د یو نیم ساعت په ځای شپږ ساعته وي، خو پروازونه به نه ځنډیږي او د خلکو تګ راتګ به بیرته عادي کیږي.
د افغانستان هوایی ملکی ادارې هم نن وویل چې موقتا به هند او یو شمېر عربي هیوادونو ته د تګ راتګ لپاره د ایران له هوایی قلمرو څخه کار اخلي.
د هند او پاکستان ترمنځ د راولاړ شوي کړکېچ او دغه راز په هند کې د بند پاتې شوو افغانانو د وضعیت په باب مو واورېده چې پاکستان خپل هوایي قلمرو تړلی او د الوتکو د بندېدو د نه کېدو له امله په هند کې بند پاتې دي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو. فرشته جلال عزیز په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې به بیا د شنبې په ورځ پیل سي. خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي چې په کابل کې هم پرمختګونه سوي او د افغانانو یو ملي ټیم تیاریږي چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ایرلند د کرکټ د ټیم سره د یوې ورځې نړیواله مسابقه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن وویل چې هغه هندۍ پیلوټ به چې د فبروري په 28مه الوتکه وویشتل سو او پاکستانی ځواکونه ونیو خوشی کړي. عمران خان نن خپل پارلمان ته وویل چې دا کار دوی د سولې د نیت د څرګندولو لپاره کوي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دې غونډې هدف له اټومي وسلو د کوریاګانو د پاکولو لپاره یوه موافقه وه چې نه ده شوې.
اکرام الله اکرام هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنۍ سیالۍ د لړۍ لومړۍ لوبه پیل شوې ده. په دغه سیالۍ کې د لوبې ټاس یا پچا د ایرلند لوبډلې ګټلې او د منډو جوړولو پریکړه یې کړې ده. یاد لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدلو په 9 اورونو کې 116 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته د 122 منډو هدف وټاکه. دغه سیالۍ د هند په دهرادون ښار کې روانه ده. په نننۍ سیالۍ کې په افغان توپ اچونکو کې مجیب زدران تر نورو ښه توپ اچونه وکړه. نوموړي په 10 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او درې مقابل لوبغاړي رخصت کړل. همداشان دولت زدران هم درې، ګلبدین دوه، راشد او محمد نبی یو یو مقابل لوبغاړي وسوسول. د ایرلند په منډه جوړونکو کې لسترلینګ ورخوا چې نه هاتیا منډې وکړې نورو لوبغاړو د پام وړ لوبه ونکړه. کرکټ پوهان وایي که څه هم د افغان لوبډلې توپ اچونکو خو لوبه وکړه خو د فیلډینګ یا توپ راټولونې په برخه کې ور بیا ستونزه ولیدل شوه او که دغه ستونزه نه وای نو شاید د ایرلند لوبډلې له سلو ډېرې منډې نه وای کړې. اوس د افغانستان پانه پیل شوه ده. په اته اورونو کې سلور ډیر شمنډي شوې دي. کوم لوبغاړي د افغانستان لاندې سوځیدل؟ شهزاد محمدی او حضرت زازه اوپننګ کوي د افغانستان لپاره. وګورو چې دا لوبه د چا په بریا باندې پای ته رسیږي. کبیر در وګورو افغانستان ته د میرویس نیکه په نوم د 15 ولایتونو ترمنځ د کرکټ د درې ورځنیو پیل شوو لوبه په لړ کې خوس لوبډلې خپل لومړی لوبه مساوي پای ته ورسوله. دغه لوبه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغاړي کې د خوس او کندوز د لوبډلو ترمنځ تر سره شوه. نن دغه لوبه پورستای ورځ خوس لوبډلې کندوز ته د 298 منډو هدف ورکړ. خو کندوز لوبډلې د ورځې تر پایه یا هدف پوره نشو کړای خو لوبغاړي لا پاتې او ځکه لوبه مساوي پای ته ورسیده. هغه د کونړ په لوبغاړي کې د کندهار او کابل لوبه هم مساوي پای ته رسیدلې. کندهار په خپل لومړی پاڼۍ کې 225 منډې جوړې کړې چې کابل یې بیرته په جواب کې 233 منډې تر سره کړې. د کندهار دوهمه پاڼۍ په 322 منډو پای ته ورسیده. کابل په دوهمه پاڼۍ کې د 15 لوبغاړو په لاسه ورکولو سره 140 منډې وکړې او دریم اورز تمام شو. پروانو سیالیو کې کابل لوبډله د 3 نمبرو په لرلو سره د جدول په سر کې، کندوز د 26 نمبرو په لرلو سره دوهم، خو دریم کونړ سلورم او کندهار پنځم مقام لري.
اکرام الله اکرام چې سپورتي خبرونه واوره ول خبرونه په دوهمنی مای کیو په دې برخه کې د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ خبرونه لبلي کور کلی خبرونه سره یو ځای در تخبرو خو له دواړو خبرونو مخکې ونړیواله موضوع حساسه موضوع د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ غونډه نن بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل مقابل لوري غوښتل امریکا له شمالي کوریا څخه په بشپړه توګه بندیزونه لرې کړي چې امریکا دا کار نشوای کولی. دا د دواړو مشرانو ترمنځ دوهمه غونډه وه چې د ویتنام په پلازمینه هانوی کې جوړه شوې وه. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون دوهمه سرمشریزه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د چهارشنبه په ورځ پیل شوه، خو وروسته څرګنده شوه چې ترامپ او کیم کومې مهمې نتیجې ته ونه رسیدل. ډونالد ترامپ ویلي دا ځکه چې شمالي کوریا له امریکایي چارواکو وغوښتل چې پر شمالي کوریا لګیدلې ټول بندیزونه باید لرې شي.
دوی غوښتل چې بندیزونه په بشپړه توګه لرې شي او موږ دا کار نشو کولای. دوی چمتو دي زموږ له غوښتنې سره سم تر ډېره د کوریا ټاپو وزم لاټمی وسلو پاک کړی، خو موږ نشو کولای ټول بندیزونه لری کړو. نو موږ به په دې اړه کار ته دوام ورکړو او ګورو.
خو ترامپ زیاته کړه چې کیم د ته ډاټ ورکړ چې هیواد به اټومي فعالیتونه او تجربه نه کوي. ترامپ او کیم تر ټاکل سوي وخت مخکې د غونډې لځای وتل او د ګډ توافق د لاسلیک مراسم لغوه شول. ترامپ ویلي ځینې وختونه موږ باید ووځو او دا همغه سی وخت وو. نن د ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون د سرمشریز دوهمه ورځ وه. کیم تر غونډې مخکې ویلي و چې هیله لري د سرمشریز په دوهمه ورځ به له ترامپ سره خبرې و نتیجه ورکړي. ترامپ د غونډې په دوهمه ورځ ویل چې دی د کوریا ټاپوزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په اړه توافق ته د رسیدو عجله نه لري، بلکې داسې موافقه کول غواړي چې سموي. دواړو مشرانو لومړی ځل د 2013 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره لیدلی وو. دا د یو امریکایي ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ لومړی داسې غونډه وه. د هغې غونډې په نتیجه کې کیم ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو څخه به د کوریا ټاپوزمې پاکولو پر لور کار وکړي، خو له هغه راهیسې په دې برخه کې ډېر پرمختګ نه دی لیدل سوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، زده کړه غوښته ده چې په مرسته من کولای شو په ژوند کې ډېر ستونزې حل کړو. نو ځکه نارینه او میرمنو ته اړینه ده چې د زده کړې له لوی نعمت څخه برخمن شي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا نجونو ته یا خودا چې د زده کړې اسانتیاوې نه وي او بیا هم کورنۍ نه غواړي چې دوی زده کړې وکړي. نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې مسؤله تورپیکۍ مومنده.
قدرت وایي چې همدغه اوس وخت کې تاسو د نجونو زده کړې په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ آیا کوم کار چې ورته سوی دا کافي ده؟
د تیر مودې په کتلو سره فعلا د نجونو تعلیم وده ډېره په ګړندۍ توګه مخ په وړاندې ځي، خصوصا د هغې پالیسۍ نه وروسته چې موږ سږ کال یعنی د 2019 د فبروري په شپږم چې ډېره لنډه موده کېږي چې دا پالیسي پرانستل شوه، چې خوشبختانه په دې لوی محفل کې لومړی میرمن هم ګډون درلودو او د هیواد د لوړو وزارتونو یعنې ټولو د تعهد هغه تعهد موږ لاسته راوړو چې